السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونې تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو او د دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه د زده کوونکو له استفادې اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا د زده کوونکو د ژوند او د غراس له خطر زده کوونکي له خطر سره مخامخ کوي ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لویس خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي له هر څه مخکې له فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو
اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان او امریکا ولسمشران نن په متحدو ایالاتو کې سره ګوري د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو ژغ کړی چې له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي او ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته باید ځواب ورکړي پوره خبرونه نن به د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګورې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشران محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ نن د کابل په وخت په 15 بجو او 15:30 دقیقو سره ګوري د دواړو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون په نیویارک کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ستراتیژي به نتیجه ورکړي اشرف غنی په نیویارک کې د آسیا ټولنې وی غونډې ته وویل چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما کړندار په افغانستان کې ځکه ناکام و چې په افغانستان کې شریک نه درلود د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلې دي د خبر پاڼه وایي دواړه لوري د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي غږېدلې دي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان لپاره د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په امریکا کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پانګونه وکړي دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه په شورا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول پیشبیني نسي کولای او نه یې شي منلای خو عباسی وویل اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار شي خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالفې ډلې باید په دې پوسی چې په جګړه کې برای نسی ګټلای
ما باید نه تسلیمی طرف را می خواهیم نه ذلت طرف را می خواهیم و دیدگاه طرف و دیدگاه های ملیشان احترام می گذاریم از این تفاهم
د وای موږ د طرف تسلیمی یا ذلت نه غواړو موږ د هغوی ملی نظر ته او غشتونو ته درناوی لرو او د بایزت سولې ژغ کوو ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې جنگ ته د زمینې برابرولو دی لاس واخلي ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړي چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته ځواب ورکړي خو د خپل متقابل اقدام په اړه یې څه نه دی ویلي او جزئیات نه دی ورکړي د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کردستان کې د روان ټول پوښتنې په اړه خبرې وکړې له عراق د کردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه د روانې دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوی ده ایران عراق او ترکیه د بارنوی چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره سو د عراق د خاوري پر بشپړتیا ټینګار شوی او له پلان شوی ټول پښتون سره غوڅ مخالفت څرګند شوی دی په اوکرين کې چارواکو نن وویل چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کینن دوه تنه زخمیان شوې دي د نړۍ د څوار لس هیوادونو لشتلجه دیش زره حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی شهر اومان کې راغون سوي او د يهودانو د نوي کال روششانه لمنځنه کوي د اوکراین پولیسو نن ویل چې سهار وختي د روششانه د مراسمو ځای ته نږدې په یوه ګراج کې چاودنه وسوه. پولیسو پرون ویلي وو چې د یهودانو د نوي کال د لمانځنې د مراسمو د امنیت لپاره 1500 سیمه ییز پولیس او 10 اسرایلي پولیس په دندو ګمارل شوي دي. رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمېر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولي دي. د کارګرانو یوه وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و. په روسیه کې د مهاجرو د فدراسیون مشر کرامت شریپوف ویلي چې تر 250 زیات تاجک کارګر نیول سوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې تر نوي زیات کسان د مسکو په یوه لوی مارکیټ کې د مهاجرو او د مارکیټ د امنیتي ساتونکو ترمنځ په نښته کې ونیول سول. په مسکو کې د تاجک مهاجرو کارګرو د خدماتو د ادارې یوه ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو یو 20 کلن کارګر ځوان وهلی او هغه اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون کارکونکو ویلي چې دا سړی نوروز کریموف نومیږي او صحي وضعیت یې نازک دی. په روسیه کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو سلګونو زره کارګران ژوند کوي. او په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 213 ته لوړ شوی دی. د سه شنبې په ورځ د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې چې 0.1 درجه وه ولړزولې. د زلزلې له امله ډېر خلک په مکسیکو سیټي کې تر ودانیو لاندې شول. ویل کېږي چې 2 میلیونه کسانو ته چې د زلزلې له امله د برق جریان قطع سوی او د ټلیفون مزي هم په مکسیکو سیټي کې پرې سوي دي.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په نړۍ کې د سولې د ورځې په مناسبت د افغانستان د سولې عالي شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې شورا وایي دوی په جدي ډول د سولې لپاره کار کوي.
انفرادي په شکل باندې ځینې چې پخوا د طالبانو ډېر په لوی لوی څوکیو کې کار کول، ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي.
هم تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر موضوع هم رپورټ اوري او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه لزده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولی. د چارو کارپوهان وایي چې دا په هیڅ صورت کې ښه کار نه دی. هر څوک
شاګرد د صنف نه په هره پلمه وباسي دا د شاګرد سره خیانت.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه، ایران او عراق له دې خبرداري اوري چې د عراق کورد مشرانو ته ورکړي چې په خپل سیمه کې ټول پښتانه تر سره نه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه کور کله او د ازادي رادیو او یونیسف اونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې علي شورا سولې د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولی او له وسلواله مخالفانو غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځ په منځغونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان د سولې علي شورا د لازمو امکاناتو د نه لارلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به پراتونکو کې د مثبتو کارونو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو ته باید زیاتې هڅې وشي. تفصیل نخان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازنی اصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځ په منځغونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
بار دیگر ما تاکید میکنم به اینکه سولی یک ضرورت جدی.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سولې د افغانستان د خلکو یو جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره خمخ کلاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله ده چې راشي له دغه پروسې سره یو ځای شي چې له یو عزتمند تفاهم سره سولې د افغانستان خلکو ته راوړو.
د خاغلی کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو لنشتوالی سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابت کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیول کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزور او بې اغیزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي رښتینې سوله نه شي ټینګېدلی.
سوله د افغانستان د خلکو یوه پاکه هیله ده او زموږ خلک به یې شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالي شورا نه شي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سومبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له 21مې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د سولې علي شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د پنجشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له دوی سره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې اترې روانې دي. له ښاغلي سلیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د سولې د علي شورا د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې سولې شورا ته راغلی و. په همدغه یو نیم کال کې د خدای پاک په فضل سره هغه مسؤلیت چې موږ ته متوجه شوی چې د حزب اسلامي د تفاهم موضوع تقریبا اووه نیم میاشت اته میاشت په هغه کې مصروف ولو. د هغه په نتیجه کې د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ د هغوی سره تفاهم لاسلیک شو او حکمتیار صاحب کابل ته راغی. زما په خیر باندې دا د سولې د عالي شورا دپاره ده یو مهم او غټ لاسته راوړنه ده. هغه نه علاوه موږ کې داسې منظم استراتیژي موږ نه درلودو. موږ خپل استراتیژي جوړ کړو، اصولي وظایف هم جوړ کړو. ټول شورا عالي سور پستو کمیټو باندې موږ غولي شو. هغه نه علاوه ځینې پارگان و ځینې تری سره د هغوی ځینې حلقاتو سره زموږ تماسونه دي، د هغوی تګ راتګ دی. نور داسې خبرې دي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل د طالبانو سره د تګ راتګ او تماسونه په دې وروستیو کې دا خبرې ډېرې اورېدل کېږي. څومره هیله بخښونکي دي دغه خبرې د طالبانو سره د سولې؟
یو حد پورې ډېر ښه دي، یو حد پورې ډېر ښه دي. د انفرادي په شکل باندې ځینې چې پخوا د طالبانو ډېر په لوی لوی څوکیو کې کار کول، ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي، په خپل عادي ژوند باندې لګیا دي ژوند کوي. هغه نه علاوه نورو سره هم تماسونه دي چې امیدوار یو یو ښه نتیجې ته ورسره ورسېږي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل په ستراتیژۍ کې مو بدلون راوستلی، تر کومه پورې دغه ستراتیژۍ کې تاسو بدلون راوستئ؟ داسې هیلې شته چې مثلا د سولې په برخه کې به تاسو لاسته راوړنې ولرئ په راتلونکي کې؟
ستراتیژي موږ په همدغه اساس باندې جوړ کړې ده چې د افغانستان د حالاتو سره منطبق یو ستراتیژي وي. مخکې ځینې مصروفیتونه شورای رسول درلودو، لکه یو کس راتل، لس کس راتل، یو پنځه لس کس راتل، بیا هغوی د هغوی استقبالول. دا عادي خبرې موږ پرېښي. نورو ارګانونو ته موږ خپل ستراتیژي متمرکز کړې ده، د اجماع ملي په اساس باندې، یا د صلح په اعتماد باندې عوام پوهاوی ته، یا نور غټ غټ هغه مذاکراتو ته خبرو ته چې د صلح د شورا هغه شان سره د هغه حالت سره مناسب. داسې واړه واړه کارونه چې مخکې شورا یا عالي شورا کول یا به نتیجه لرل یا نه لرل، هغه ټول پرېښي دي. انشاءالله تاسو په دغه لنډو ورځو کې تاسو به وګورئ چې ولایتونه به تبه انشاءالله سفرونه شروع شي، چې کوم پنځه کمیټې موږ جوړ کړي دي، هر یو کمیټه به خپل فعالیت شروع کړي. انشاءالله امیدوار یو چې د دې وروسته د دې نه چې زموږ ستراتیژي اوس نهایي شوې ده او اصول وظایف هم نهایي شوې ده، او یو سلسله مشکلات موږ درلودو په بودیجه د لاینه هغه مشکلات هم یو حد پورې لري شوی ده. ان شاء الله د دې وروسته عملا به ځینې کارونه شروع کړو.
بله، فقط یو روسي پښتنه ښاغلی سلیم هغه دا چې یو خوا جنگ او بل خوا سوله، آیا فکر کوئ چې دغه دواړه په امهالي ممکنه دي له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولې نه، امنیتي ارګانونه خپل دفاع کوي، دغه خپل پروګرام دی، دغه خپل کار دی. اما صلح چې کوم عالی شورا ده، زمونږ د صلح دایره چې کړه ده، د صلح اواز هم پورته کړه ده، او د صلح لپاره هلې ځلې کوو، کوشش کوو، تلاش کوو. ان شاء الله اصلي زمونږ هدف صلح ده، دغه دفاع یا مقاومت هغه یو وسیله ده د لپاره چې صلح ته موږ ورسېږو، او د دفاع یا مقاومت یا جنگ هغه د امنیتي ارګانونو کار دی، دغه خپل کار دی چې هغه څنګه دی.
لا وسلواله مخالفانو سره د سولې او دا چې د سولې علي شورا تر اوسه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه مو د شورا د مرستیال ښاغلي سلیم څرګندونه واورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس راتلونکې اونۍ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هند هیڅکله خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه قرباني کوي نه، نو ځکه افغانان اقتصادي ملګرتیا ته خوشبینه دي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وی هند د افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرائی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرائی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلی عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ چې هغه کې به د سازمانې سبند لاسته وزیران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکلیفي موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرائی رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرائی ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړي شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هوا هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راغستې ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بنا ان منحصر په اقتصاد باندې ده چې دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش په خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې له زده کوونکو ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال له یو شمېر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه استفاده وشوه. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو ګټه اخیستل له زده کوونکو او معارف سره ستره جفا او خیانت ده. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي یو ګوندی غونډو کې له زده کوونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکیو د سیاسي یو ګوندی ویش لمخې داسې کسان په دوندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم له ځانه سره یو ځای کوي.
په معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد کارکردګي وطن ته د هغوی صداقت مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپله د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدن اندېښمن یو.
خاغلی حقمل له ټولو مسؤولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځیو له زده کوونکو سیاسي استفاده ونه کړي. وروسته له هغې چې د 1416 لمریز کال د عقرب په 15 نیټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسي جرګې وکیلان هم ورغلي وو، په یوه چاودنه کې چې لامل یې لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زده کوونکو په ګډون بندیز ولګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمیر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کېږي چې ځینې سیاسي او ګوندي غونډو او مظاهرو کې له زده کوونکو استفاده کېږي. څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د شهید ونې د نمانځلو په غونډه کې زیات شمیر زده کوونکي په غونډه کې د ګډون په هدف له ښوونځیو راوستل شوي وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي لیدل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند څه وي. ښاغلی حقمل وایي د سی بي آر پروسې پازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت په خانه مرستیال او د چارو شونون کې صدیق پتمن وای په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو استفاده کول له زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې لا کار کوي ماتریل دولتي او شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کیږي. شاګردان د دې لپاره دي چې په سینه کې درس ووایي او هر څوک چې شاګرد د سینه نه په هره پلمه وباسي.
خاغلی پتمن وای حکومت باید په سیاسي غونډو او ناستو کې له زده کوونکو څخه د استفادې مخه ونیسي، او که خپل حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا سې فکره چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. ازادی رادیو په انټرنیټ کې د ازادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي د حکومت لمشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس شاه محمد پوپل د پنځشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو د خونې له لورې په جوړه شوې ناسته کې ویل چې لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت ټولو سیاسي ګوندونو خلکو ته ونډه ورکړل شوې او په مهمو پریکړو کې تل له دوی سره سلا مشوره کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځانغوښتنو افغانستان منځوي کړی. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځشنبه په ورځ د ویناسي پر مهال د حکومت د مشرانو له ځانغوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کابلي نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایه نه داده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي اعضاب ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کیږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
خاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ ویل چې دا مسله د وضعیت لخ کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د خوالي هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل احزاب
مطرحه که در افغانستان خودشان در حکومت
دی. وی په افغانستان کې مطرح ګوندونه د حکومت په دریګونو قواو کې فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي ګوندونو غړي دي، په حکومت او لویو پریکړو کې ونډه لري. هغه ګوندونه چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. خغلی مرتضوی له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو غواړي کچیرې د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمنه طرح او نظر لري د استفادې په هدف دی له حکومت سره شریکې کړي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه، ایران او عراق خبرداري ورکړ چې کډ عراق کورد مشران د خپلواکۍ په اړه ټاکل شوی ټول پښتنه تر سره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. کورد مشران غواړي چې د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردي سیمه او شاوخوا سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وکړي. په دې اړه جزئیات له اجمل انس خاورو.
که کوردی مشران د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې پلان عملي کړي، ترکیه، ایران او عراق کې پر ضد د اقداماتو خبرداري ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یو شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کورد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردی مشران غواړي د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردی اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. له بلې خوا ترکیه ځواکونو د عراق کوردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا ټول پښتنه د عراق د کوردانو په ګټه نه ده، او خبرداري ورکړي چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریا به له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزی حکومت ګوندې هیوادونه او لویدیس هیوادونه ویره لري چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې به دا ټول پښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکیچ ته لاره هواره کړي. خو کوردان ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. د دې ټول پښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
زمانم لال محمد، که هر افغان خپل ځان وپیژني دې وطن کې سولې راتلی شي. دې لپاره پکار دي چې یو بل ته لاس ورکړو، پوه شو، په یو اتحاد باندې شو. د وسلوالو څخه دا غواړو چې پوه شو، را دي شي خپل وطن ته، دلته سره یو موټی دي شي، پوه شو، سولې دې وکړي د خپل افغان ملت سره.
رئیس بادشاہ، سولہ خو پکار د ټول افغانستان ته، سولہ خوشی ده، امنیت ته پکې سکون ده. سل روپۍ به در سره نه وي، خو چې سولہ یې زړه به دې خوشحالی، او چې لکونه در سره یې خړپ خړوپ یې نو څه به یې کوي، خو پاتې دي بس. ته کور نه راوځي مزدوری پسې بیګا ته دې پته نه لګي چې اوبه رسېږي که نه. دا یو ویره ده، دا بربادي ده د دې ملک. سولہ غواړو، امنیت غواړو، قراری غواړو.
زمانو زول بخار دے کاپیسا ولایت نا نند سور دے پبارہ کے زدا و مثلا امنیت خوشحالی خلق و تخجوان دغه مهمه ده دغه جنگ جګړه نه چنه جوړیږي زدا خلق خوشاله ژوند کی اړه د ایران دلاړه د پلان زدا لاړه التماله چې د انسانانو پتو ګورتی سوګ نه ګوري سوګ موتا چو سوګ بل شې سوګ بل شې دی نه پیدا نه کی خپل وطن کې ریش خواري او کی علاقه او کی خپل کور د په شپه او ورځې نه پقاله لې سینه پر دې کې شور بسوګ
تاسی زمان غگل ازادی رادیو او رید سلور نیمی بجی شویدی لفرشته جلال زید خبه دا افغانستان و نره دا مهم خبرونو لندی سوارو.
نن دا افغانستان و امریکا و لسمشان سرگوری سپین مانی و ایلی دواره با دا کابل پوخ پا پینزو بجو پینزو سلوش دقو خبری وکره دا جمهور و رئیسان و محمد اشرف غنی او دونالد ترامپ دا خبر و جزیات ندی ترگند شوید. د افغانستان د سولې عالی شورا د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار شي. خلیلي وویل چې د جګړه د لانجې حل نسی موندلای او د حکومت مخالف ډلې هم باید په دې پوه شي چې په جګړه کې برای نشي ګټلای. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلی دي. د خبر پاڼه وایي دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې لیکلي چې پرون یې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. ملالی یوسفزئی لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پام وکړي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو پر ټول پښتني ته ځواب ورکړي خو د متقابل اقدام جزئیات نه دی ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک یو غونډه وکړه او د عراق په کوردستان کې د رواني ټول پښتني په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د يهودانو د نوي کار په مراسمو کې په 14 کې 2 تنه زخمیان شوي دي. د نړۍ د 14 هیوادونو لشتلوجه 10,000 حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی شهر عمان کې راغون شوي او د نوي کال روش هشانه مراسم ترسره کوي. او رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمیر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولې دي. د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یو تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو ونیول.
له سباون کاکر څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره د شپږیزي غوړ د سیالي ورستي پړاو ته د لارمندنې په هدف د بنديامي شمارانو کابل بازان ته د دریو لوبغاړو په سپوزیدو سره یو سلو درو اتیا منډي هدف ورکړ. په دوهمه کوالیفای دغه لوبه کې د بنديامي شمارانو له لوري حضرت الله ازادي یو 15 خو شهید الله او نجیب الله زدران 23 او 19 ناس سپوزیدلي منډي وکړې. د بنديامي او کابل بازان ترمنځ د دغه سیالي ګټونکو لوبه سبا د میساینک لوبړل سره په پایلو کې د اتلولۍ لپاره مخامخ کیږي. د فوټبال غوړ لیگ سیالي په دریمه اونۍ کې اوس مهال د طوفان هررود او سیمرغ البرز ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي به نن د ورځې تر ناوخته دوام وکړي. دغه سیالي په لړ کې تیر ورځ د موج های امو او سپینغار بازان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې 1-0 په وړاندې د سپینغار بازان په ګټه پایته ورسیده. او رسته خبر هم د پکتیا ولایت څخه لرو. د پکتیا ولایت د ورزش امیرت مسؤلین وای په یاد ولایت کې د پانکریشن سیالي تر سره شوه. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالي کې د مرکز او رسوالي شپږ ټیمونو ګډون کړی و چې لاس غوړ لوبغاړي ونه مرکزی ټیم ته انتخاب شوه. پانکریشن یو یوناني لوبه ده چې 15 کاله مخکې افغانستان ته راغله او اوس مهال دغه لوبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فدراسیون لري او مینوال هم ډیر پیدا کړی دي. خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او پسې کور کله خبريږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت یو رپورت راخلو. برېښنا شرکت غواړي د هرات ښار او د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته نوره برېښنا هم ورسوي. د دې پروژې تړون د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان برېښنا شرکت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان برېښنا شرکت وای د هرات خاري ناحيو او زین ولسوالیو ته د 50 میگاواټو برېښنا د رسولو سب سټېشنونه نصب کړي. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب د چهارشنبه په ورځ د برېښنا رسولو د دغه پروژې تړون د یوې چینایي دولتي کمپنۍ له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. خاغلی غالب وویل د یاد پروژې له پلي کېدو سره به د برېښنا له پلوه د هرات د ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ستونزې کمې شي.
پروژه امروزی د ترانسفورمر په ظرفیت 50 میگاوات امپیر نصب میشه.
د نن پروژه په اساس د 50 میگاوات په ظرفیت دوه ترانسفورمر نصبېږي چې وارداتي برېښنا پیوړی کوي. د دغه پروژې لګښت 8.5 میلیون ډالر دی چې د برېښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د یاد پروژې له پلي کېدو سره به 40 کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي.
د برېښنا شرکت رئیس وویل دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د چینایي د جینجینګ کمپنۍ استازی ژو ژوهن ژمنه وکړه چې دغه پروژه به په ښه کیفیت په ټاکلې موده کې بشپړ کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د هرات سوارلسګونې ناحیې او ولسوالۍ په مجموع کې څه باندې 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري او له دې پروژې سره به 115 میگاواټه برېښنا ورورسیږي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی نثار احمد فیضی غوریانی د برېښنا شرکت دغه اقدام وستایو، خو د هرات د ښار او ولسوالۍ اوسیدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ته کافي ونه ګاڼه. د د برېښنا له شرکته هیله وکړه چې د هرات د برېښنا پاتې اړتیاوې هم پوره کړي.
چون هرات یک شهر 3 میلیون نفری سره و شهرک صنعت
هرات د 3 میلیون اوسیدونکو ښار دی او د دې ترڅنګ صنعتي ښارګوټي مهم د پراختیا په حال کې دي. موږ ډیری برېښنا ته ضرورت لرو. ښه به دا وي که دا سب سټېشن له دې هم پیاوړی وای، خو بیا هم ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو او په تیره د برېښنا رسولو د پروژو په بشپړولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې د برېښنا رسولو شاوخوا 900 پروژې پلان کړي. بودیجه هم ورته موجوده ده، خو که ناامني خنډ نشي ټولې به بشپړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، زده کړه چې په هر ډول حالت کې وي پر مخ بیولې ضروري کار دی. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په اضطراری حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجې صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی.
ډیر مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراری حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړی د لاسه ورنه کې چانس باید د لاسه ورنه کې. یو تعلیمي غړی یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانیږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراری حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجرې له دې خوانه ځي نور مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا دا نیشل کاله مخ کې ډیر مثلا پاکستان و ایران ته مهاجر شوي، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بیرته راځي خپل وطن ته. نو په دغه حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثر کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه یا پښتو ده په ژبه ده یا په دري ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي نو دوی د پتن په مکتب کې جذبیږي.
بله،
یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه په کته هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلان سند کوم زده کړه کول، هغه یې په هماغه سند کې ښنې. دا ناست په کټ موقتی ده. دوی باید په دې باندې وتونی خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاشت په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی، او هغه ادارې د مکتب ته ورته تسلیم کی ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په ازري کې ولیکل شي. تر هغه زمانه پر دوی سند کې دي خو په ازري کې نه دي شي.
موقت توګه، یعنی تاسو چې دغه زده کړه پاک خبرې کوي، ام دوته استراری زده کړې ویلی سو؟
د استرار په حالت کې زده کړي،
بله،
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړي. که شیر به دوی ونتونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کړي، بیا نو دوی وزارت معارف ته مراجعه کوي. وزارت معارف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې موږ ته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته د مکتب ادارې ته سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونتوانېږي چې دغه د وزارت معارف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېیمه لاره دا ده چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معارف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجودې دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان ای، هغه د سویې تثبیت ازموینه بیا د څوک چې مراجعه کړې ده مهاجرت نه راغلی، کمیټه ته نه ازموینه اخی او د ده د لیاقت سره سم د پیوسن کې کښنی، کدا چې د سړی تاوان وکړي، کدا چې ګټه وکړي.
اکثره کسان چې له ګاونډیو هېوادو څخه راځي واقعیا هم دوی داسې دلته په مکتبو کې نه نیسي، ډېر زیات له ستونزو سره مخ دي. د یونسف وانډه د دغو ستونزو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغوی د ګاونډیو هېوادونه مهاجر وو او بیرته راځي خپل هېواد ته راستنېږي، همدغه پروسه باید چې موږ مخکې تشریح کړم دغه پروسه باید تکمیله کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړی دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 6500 پاکستان ته راګرځېدلي مهاجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوي چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي ښوونځی وایو. دیهاتي ښوونځی جوړ شوي تر څو پر دوی هلته پکې زده کړي وکړي، یعنې د هغه ځایونو چې هلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړې په مجموعي ډول باندې د هغو شمېر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې څخه تقریبا 40% انجونې په مجموع کې. یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتي مکتبونه لري یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرین په همدغه مکتبو کې جذبېدلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي نظر نور هیوادونو ته بیا افغانستان ته. دوی هلته بیا بڼه باندې درس ویلي کله چې افغانستان ته راځي دغه د درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانیږو چې هدي اقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي؟ سیسیال ته ویلی ادي اقل ک ټول غسنی لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم څلری
دا ډیره حیاتی پښتنه. یو دا شی مثلا د نور هیوادونو هغه کریکولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید ډیر توپیر لري،
شاید ډیر تفاوت ولري. په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځین او هغه ته زده کړو په پارسی باندې به نهسته، هلته یا زده کړې پښتو باندې یا په اردو باندې. نو کله چې دا زده کوون کې راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي. یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه دی واجب پدری باندې دي، نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنی ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته بیرته ځي په کلی کې आवाज پښتو ژبه ده، په مکتب کې आवाज پښتو ژبه ده، د دوی لپاره مثلا دا ډیر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنی ژبه باندې مثلا درس شروع کړي او بیا ځان و همغه لیول ته ورسي. یان تر وخت پر ستونزې لري، خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی. بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوون کې دا غوي مسولیت دی چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کړي.
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یونیسف څه کړی په دې برخه کې؟
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم، خو تر کومه دغه پرې چې زه فکر کوم یونیسف د وزارت معرب سره پر یو خاص ستراتیژیک چې دوی یې لپاره جوړ کړی په ماکه ور سره مرسته کړې ده، تر څو پرې وزارت وتونی دی سره دی لپاره هم هنګي
هغه مرسته به څومره ګټوره و.
دا ډیره مثلا ډیره مشکله ده، ځکه چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري، او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زکون کوي د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي، نو هغه خامخا چالشون سره مخامخ. زه ډیر لاندې مثال درته وایم. که موږ مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارچا کو بل مکتب ته، سره چې دا دواړه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې دي، ولی بیا هم د چالشون سره مخامخ دي. ځکه مثلا د هم سنفیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده. په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د هغه سره مثلا چې دا غره خپلول د وخت ضرورت لري، مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدلی وي، اول ته مثلا 15 کاله یا 16 کاله یا 20 کاله زده کړه کړي، هغه بالکل د افغانی فرهنګ سره نه بلد یو څوک. سیده چې کورنۍ به افغانی په خپل کورنۍ کې افغانی فرهنګ لري، خو کله چې ټولنې ته ځي د ټولنې فرهنګ مره رخپلوي، نو دوی شر دي خامخاله چالشونه سره مخامه کی، او دغه چالشونه د وخت په تیریدو سره کېدلی شي مثلا دغه څه کېدای شي ورو ورو د بیرته د خپل اصلي فرهنګ رخپل کی او هغه فرهنګونه کرا کرا ځان څه بیگ. د یونیسف سره دي چې په نورمالو حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرف وزارت وزدکون سره کومه کوي، مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومه کوي. په ځانګړي ډول باندې کوم کومکونه یونیسف کړی، لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، په هغه ځای کې چې مثلا شوونځي نسته، البته موږ د هغه ماجر نجونو لپاره چې هغه بیرته راګرځي د غوړه لپاره شوونځي برابر وو. د دې په خوا کې غواړم یو بل څه اشاره وکم. یو خدای ماجدین چې هغه د بیرونه څخه راځي، خو کله کله د سیم کې چې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د طوفان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی دغه کې کلی بیا ځای کې کلیوال د یو ځای بل ځای ځي، ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونې بهیر هلته دغه کېږي متاثره کېږي. نو دغه بهیر بیا کله چې د دو نصاب ته نصاب تعلیمي ته یا کومې ورځې چې باید هغه شاګرد بیا حاضري ولري، دغه بیا تر ډیره بریده پورې په نظر کې نه نیول کېږي. یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي، یا د کال په شروع کې ورباندې تطبیقوي. یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې چې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کوي بل ځای ته ځي، بیا شکره شرایط نور ماسو برته راځي، دا د شاګردانو په غیابت کې نه شمارل کېږي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان اوزادی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د اوس د موږ مانی دی په یو څلور دیرش یو څلور څلوېښت شپې باندې خرڅېږي دلته بازار. کله چې پیسې نه وي خامخا یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي هغه خامخا جنجال به روزي پدېشانو کې.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمېر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې، ملتیا مو وکړې. قدر منورتونکو، خواهی تاسو هم دا اوریدلی وی چې وایي مڼې د میدان، انار د کندهار، انګور د شمالي، خربوزې د مزار او همدارنګه نور ولایت هم په خوند او کیفیت کې مشهور میوې لري. له بلې خوا د افغانستان د ډیری خلکو عاید هم له ځمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا پخوایې کولی شوی چې حاصلات او میوې خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورنه اخیستی لکه پخوا به یې چې اخیستلې. په پیل کې د وردګو اوسیدونکی نعیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي، خو د دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کېږي، نو ځکه نشي کوی چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپلې نورې اړتیاوې پوره کړي.
دوی غوښه تقریبا 50 پی مصاري پخوري، یو پاکټ مڼې یو کیلو، نو هغه 50 پی مصاري پخوري یو څلور کیلو سره 50 خرڅېږي. پنځه لس پوره سوه خبرې جوړوي 200 روپۍ ده. پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلي دي. دا اوس چې مڼې ته حساب وکړي هغه وړه واشه وریږي د شانه پوره کوي. سړي په جوب کې پیسې وي هغه نو ټول جنجال نه مشکل دي کور حل وي. کله چې پیسې نه وي خامخا یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي هغه خامخا جنجال به روزي پدېشانو کې.
د باغوانانو په څیر د میوې په مارکیټ کې دوکانداران هم له خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي، په پوري وي، بیا یې قرض ډېره موده پاتې وي.
سید کمال د وردګ په د باغ داود کې مو دکان دی. مو ته خلک میوې راوړي، زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران د اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یا پاکستان ته وړي، یا هرات ته وړي، یا مزار ته وړي، یا میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي. موږ ستي په غولو ته نه ورکوي، نو ټول اوس په د جنجال سکه کړي. په خدای مو د زردالو کور وکړو، اوس دا شپېته لکه افغانۍ مونه خلک وړي. اوس ډېر څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نه شته چې ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوي، یو لوی علت یې په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
زما نوم دی سردار محمد.
د کوم ولایت یې؟
لشګا ولایت، هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څو کاله کېږي چې کار کوي؟
دا درې کاله کېږي. موږ خدا غواړو چې موږ ته یو کریټ جوړ شي. موږ د نصیب غم وخوري، کریټ یې نهسته، خطي اسو خطي نه نه پکټ دا اسو.
ښه، بیا څونه میوه دې په لاره خرابېږي؟
نو دا اوس څوارلس سوه دیارلس سوه خلتې موږ واچوو. ودا کی ډیر خراب سی سل یونیم سل دوا سو خلدی داس خرابیج ول دکیج مازدا وی خرابیج دل شگا پر رس
د زینو لارو بندیدل او په هیواد کې د سړو خونو نشټون بیا و بلستون زده چې د باغوانانو میوه ارزانه څه چې ورستی شي
مامور ارغندیواله یو تن دکاندار د شهید محمد داوود خان مارکیټ د یو زره پورې په ما خاروار مڼه اخیسته شل زره یو زره شپاره زره پلان دی مارکیټ کې چې حساب کې 150 دیرش ده از خمانه ایخ چه خمانه ده نو 200 روپی خرچی
منی؟
منی چلو چلو نیم سوا خروار منه مخیصی ده بدون چه ما کمو تا بینی ورد کرد 200 خروار که گی کمه پا که گی زیب آقا من خود احلا پویی گی کاری
چه فکر که ولی ده دی میوی کسان چی دوی روی میوی خرچی دیسی غرد غرد مارکیتو که دوی ولی پتوان که دی؟
دولت امسال حالت مونږ ته برنامه جوړی چې مثال چا بهار لاره خو خوش شو مونږ په دې باندې امید چې چا بهار لاره خوش ده باغ لاره باندې ولاره به وشي مونږ ته به دا میوه یا پیسې ورته چې خارج ته لاړه شي مونږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده هم تجار ته ګټه ده هم خلکو ته ګټه ده هم ته پر اوس کله اندسې خلکو
ته ګټه ده
خلاص نه په تاوان روان تورخام کې موږ موټر ودرېږي په حالت هر شی زموږ خراب شي اوس څه کولی مدا سیزن د مثال د افغانستان شروع ګوره لاره را باندې بند شوي تقریبا وټل لازم ما بند وټل را 8 لکه په تاوان کړه ټول عمل ته پریښودل د خلکو انار پاتې شوه مڼای پاتې شوه د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی مارکیټ چانی ولا مارکیټ ایرانی ولا پاکستانی ولا اوس د اول حضرت زراعت بالکل بازار ته بزګو ته ونسم 6.5 روپې کومه کړای دی په بوري سره ور کړی دا نه دی کړی کنه ما خپل په سات کې سره نه دی خپل جبونه راکول دی بس د ملت غم کې 6.4 نسته دی
په خاره بازار کې ډیری کسان هغه میوي اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی لغس خمو پختلی چې دای ولی د خپل هیواد میوه نه اخلي
علت هم دا ده چې د افغانستان میوه نامناسب بسته بندوی منظم کریټونه ورته نوی منظم چالی ورته نوی اوس خارج نشي مړه راځي اره یو مړه ځان ته جالی کې بستوي مو د افغانستان مړه هم د پلاستیک کې سم بازار نه لري د بازار خلک خود دې چې کیفیت نه ګوري په شکل د ګوري
تخپل چې کړه بازار ته دې
اما ظاهری بڼه په سي ګرځي او ظاهری
بڼه په سي ګرځي اما خارج نه نو چې راغلي تل کوم مختص شي چې په جالی کې دی اما اخلي
اما اخلو بالکل
بیا مزه څنګه دا خمزه کوي ک وطني
دا خدا اب هوا پر دې د افغانستان داسې میوه ده چې په هیڅ جهان کې نشته میوه په لمر باندې پخې لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي افغانستان پوره لمر لري ښه به وای د خاورې ښه ده نو میوه یې خوږه وي د دې خاطر خو خلک د بازار خلک هم داسې دي چې شکل ته ګوري
سره لیست په دې خبر پوهیږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري د کیفیت له نگاه هم ښه ده خو بیا هم خارجي اخلي
بالکل ما ته کور ولا داسې وای چې ته ما ته سم شی راوړه
اما خارجي راوړه
خارجي راوړه
چې قواره یې ښه
سمر وي
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یوځای خبل زایت انتقالوی وای چې کدی میوی په لیک ډولو کې زحمت وبسي بیا یې ګټه هم یو څه خوي ل قاری محمد رفی سره مو په دې اکله مرکه کړي دا ورېدلو بلنې درکو
معلومات هم کړه چې کوم بازار ښه ده هغه ته مال لګلې ګټه کړي چې کوم بازار ضعیف ده هغه ته مال لګلې تاوان کړي
کوشش کوم معلومه هم دا چې کوم بازار ښه ده
ټلیفون دلاري معلومیږي نو په بل طریقه خو نه معلومیږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مړه خره در ویلې کوم زردالو همدسي
او همدسي ټلیفون ورته کوي چې مړه په څو خرچيږي سره کوم مړه خرچيږي کومه خرچيږي کومه خرابه خرچيږي متوسطه مړه درولېګو کا قوي درولېګو کا ضعیف درولېګو نو بیا هغه شاو تلیګو هغه مزدوري کوي غریبي کوي او کوم شای چې موږ معلوماتونه لر ور ویلو غوغه تاوان کوي
دغه دی لیګلو په طریقه خبرې وکړه تخپل میواله او زه بل ځای ته سره قم لیګ چې پلاره کې خراب نسی
دلته خو اوس پیلن ټول مڼه په پاکټ کې راځي په کارتن کې ډیر نه راځي ځکه په افغانستان کې کارتن ول مڼه نه خرچيږي څوک نه خو کوي ارزان شای خلک خو کوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیګو ولایت او تر قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شي ننګ ارتا مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لګو په داغه ټموټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لږ وخت چې میوي کاروبار کې فائدہ دی ډیره کړی دا کتاون
کوي فائدہ اتمن کوي خو مقصد تاوان سره تړلې ده
کومې خبرې ډیره زیاتې مهمې دي کړې چې لاندې لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک تاوانونه کې
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي کوشش وکړي ډیر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي بس
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخلي هغه تم تاوان
په مارکیټ کې صداقت نشته کوم
یعنی صداقت بیا ګټه نه کیږي
صداقت ګټه کیږي خلک دینه ورته پیږي صداقت ته که صداقت ته بیا بیا څوک هغه سینه مانی
تاسو خو قاری صاحب مې کنه
او بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مانی خلک دا صداقت نه مانی
باغداری له ډیر پخاسخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول، لاجی اکرام نه مو پوښتلې دي. نوموړی له 2 کلونو را په دې خوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و که تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت اغنی هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکړو. په هغه وخت کې مونږ ته مڼې راوړې او مونږ به هلته کېښودله، بیا به د ده د خارج نه موټر غوښتله، همالته به مونږ به راوړله او سورت سورت به ورته کېښودله او ده به لېږل په خپله طریقه به خرڅول، پیسې به یې په پاکټ کې راوړلې، کور ته مونږ ته به راکولې.
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه.
بله،
په هغه وختو کې تاسو راضي وئ د منلو تجارت که نه؟ لږ دغه طریقه باندې خبرې وکړه، نور کوم کارونه کول؟
هغه وخت کې د ما داسې یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدله، دا خلکو به چې باغونه رش کول، دا مڼې به له ونه رش کولې، دا نوکان به ورباندې کتل چې دا نوک ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي، چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هېڅ وخت کې نه خرابېږي. دومره اندازې پورې کوشش کوه، بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل، په دې کې به په طریقه کې خودلې خارج ته بلې ولې
یو
ون نه پلاس رش کوله، په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله. نو اوس دا ټول خلک دا صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لوېږي. په ځمکه ونه لوېږي.
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې. نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکلې هم ویل چې کافي برېښنا نه لري. نورې خبرې په مرکه کې اورو.
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت د لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو. مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی. تقریبا 3 سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي، برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه دی مونږ ترېنه ګټه نشي اخیستلی. په قندهار کې هم داسې په میدان وردګو کې هم داسې سړې خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. مونږ په 13 کلونو کې نږدې 2700 سړې خونې 3 ولایتونو کې د پاروان، بامیان او کابل کې جوړ کړې او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو 6 ولایتونو کې هم وغځول شي.
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په 2 کلونو کې سوي دي، مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا ده وایي چې د 2 کلونو له کرنې وزارت سره بیلابیل هیوادونو مرستې وکړي، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د 13 کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په 13 کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو خلکو دپاره.
یعنې دا خبره خو تاسو معنی اوس دا چې سړې خونې نه لرو د موږ د تاسو د باغ لرونکي ډېرې زیاتې مېوې ضایع کېږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشو کولی. دا کار د سړې خونې جوړول او د دغې پروسې تطبیقول باید حد اقل دیارلس کاله یا 14 کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې 13 کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې ورکړو او دغه لاسته راوړنه نه لرو.
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکی ځواب نه درلود. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلي وو چې تر یو حده یې خواري بې ځایه لاړه نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي یې. دا و نننۍ د کور کلی خبرونه، تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ته پد مینه یک زار دی وطن لاله